السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر 28 دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښنه.
عوامی نیشنل ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال د وژنې په ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. جماعت اسلامي په پېښور کې د ګرانۍ ضد احتجاج ختم کړی او وایي په لاهور کې به یې وسکي. د سعودي عرب ولي عهد وایي اسرائیل سره یې اړیکې نږدې شوې. د خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر په 28 به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسی د وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر په 6 په کوټه کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان زگزی وویل چې حکومت باید مرموزی هدفي وژنې په شخصي دښمنۍ وتیرې نه کړي او د امن لپاره د کوچلي ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړې دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعې یا هغه ټولې پیښې چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټولو سیاسي جماعتو ته کم پرستو ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 19 وویل چې د ارباب غلام قاسم مړی په کوچلاک کې موندلی دی. د پولیسو په وینا هغه یو ډز په سر ویشتل شوی خو معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. جماعت اسلامی سر له نن څخه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخې ته د ګرانۍ په ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې ده. د اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر دفتر مخې ته د ورځني احتجاج ختمولو په وخت وکړ. هغه زیاته کړه چې د بجلی او ګیس بیلونو د خلکو ژوند پریشانه کړی دی. د پاکستان نگران حکومت چارواکو ویلي وو چې په اسلام آباد کې دوی په الله کچه غونډه کې چارواکو ته وړاندیز کړی چې د خوراکي موادو او نور شیانو بیې کنټرول کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د بل اینډ میلینډا ګیټس بنسټ له شریک مشر بل ګیټس سره د پولیو د ختمولو په اړه غږېدلی دی. د وزیر اعظم دفتر د سپتمبر په 6 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې انور الحق کاکړ په نیویارک کې د بل ګیټس سره په خبرو کې د پولیو مزرون کې ورس د ختمولو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې بل ګیټس ډاډ ورکړ چې له افغانستان د پولیو ورس د لګیدو او د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د دې ورس مخنیوي لپاره به د پاکستان حکومت سره مرسته کوي. اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په 6 د یوې پخوانی افغان پوځي افسر راحیل عزیزی د هستوګنې په قضیه کې پریکړه ورولې چې د پاکستان حکومت هغه له ملک نه شي ایستلې. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې که څه هم عزیزی بې له ویزې پاکستان ته تللی و خو د هغې ژوند ته په افغانستان کې د خطر له وجې د پاکستان حکومت نه هغه په بند کې اچولی شي او نه یې هم خپل هیواد ته شړلی شي. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګیلانی د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا یوه تاریخي فیصله ده. هغه زیاته کړه چې موکله په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت په وخت کې د پوځ سرتیری و او د طالبانو د حکومت پر اتک سره ژوند ته خطر و نو ځکه پاکستان ته لاړه او هلته یې ځان پولیسو ته تسلیم کړ. پولیسو د هغې په ضد مقدمه درج کړې او شپږ میاشتې یې په زندان کې اچولې وه. راحیل عزیزی ته د آسټرالیا حکومت سیاسي پناه منظوره کړې او هیله لري چې هلته لاړه شي. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان وایي چې په قرار قرار د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو خوا ته نږدې شوی دی. هغه یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې که ایران اټومي وسلې ولري نو سعودي هم باید ترلاسه کړي. د سپتمبر په 6 له فاکس نیوز سره په خبرو کې محمد بن سلمان د اسرائیل په اړه زیاته کړه چې هر ورځ د اړیکو بهترولو خوا ته نږدې کیږي. البته هغه وویل چې د فلسطین د مسلې حل ورته مهمه دی او دغه برخه باید حل شي. نوموړي د ایران لخوا د اټمي وسلې د ممکنه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه وښوله او زیاته کړه چې که تهران داسې وسلې ولري نو ریاض یې هم باید د امنیت او په منځني ختیځ کې د واک د انډول ساتلو لپاره ترلاسه کړي. ایران د اټم بم ترلاسه کولو د هڅو تورونه ردوي. د هند حکومت د سپتمبر په 6 په کینیډا کې پر خپلو وګړو ځانګړي ډول زده کوونکو د ډېر پام کولو غږ کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې دواړو هیوادونو د یو بل یو یو ډیپلومیټ له خپلو هیوادونو وویستل. د جنجال د یو بیلتون پالی سیک مشر د وژل کېدو په سر زیات شوی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو د سپتمبر په 13 وویل چې هغه معتبر تورونه څېړي چې ممکن د هند حکومت استخباراتي کارکوونکي د هردیپ سنگ نجر په وژنه کې ښکېلوي. نجر د جون په میاشت کې د کناډا په بریټیش کولمبیا کې وژل شوی و. هند دا تورنه رد کړی دی او په کناډا یې تور پور کړی چې د هند مطلوبو ترهګرو ته ځای ورکوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري عوامی نیشنل ګوند د خپل مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د وژنې خلاف د سبا نه په بلوچستان کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. نن په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ منزل کیږي. یو خبریال او شنونکي وایي په پاکستان کې د ناامن حالات وجه د وسلوالو ډلو ښکارا فعالیتونه دي.
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی په تاوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي. د طالبانو ټول ګروپونه چې کوم دي هغه بالکل فعال دي. طالبان بل ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ځمکو په سر د شخړو د هوارولو لپاره ضروری ګامونه پورته کړي.
دمیر په علاقه کې د پټوار سیستم نشته. امیر غونډه خبره زبانی دي. دمیر غونډه خبره د قبضه پر شکل کې دي. دمیر سره ریکارډ نشته چې مشتا د پټوار سیستم روشي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ووټرانو فهرست خپور کړي چې پکې د خزو رایو ورکونکو شمیر زیات شوی دی. په خیبر پختونخوا کې فعالان وایي په کلیوالو لري پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې کمې خزي رای ورکوي.
لس فیصد اربن ایریا کې دی پوره کې چې کوم لري علاقې دي دې زینو کې بیا د زنانو د ووټر د غټي رسيات کمی څنګه د سیاسي پارټو دی کې څه دلچسپي ده سره نوي.
د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. عوامی نیشنل ګوند وایي حکومت یې باید زر تر زره د مشرانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه واخلي. دغه ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام قاسی تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان هم کړی دی. ارباب قاسی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاک کې مړ موندل شو. تر اوسه د هغه د مرګ ذمهواري چا نه ده اخیستې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي دي. ارباب قاسی وکیل او د عوامی نیشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی. ایوب ترین مو له نور حاله خبروي.
په بلوچستان کې عوامی نیشنل ګوند د ستمبر د 28مې نیټ څخه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې د احتجاجي لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. دوی د احتجاج د اعلان د عوامی نیشنل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په ضد کړی دی. د چا مړ چې د ستمبر په 19مه نیټه و کوټ ته څیرمه د کوچلاخ په سیمه کې پولیسو میندلې وو. د اعلان د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي د ستمبر په 16مه نیټه په کوچلاخ کې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د جنازې پر مهال کړی دی او اعلان څرګند کړه چې حکومت به د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې د پلټنې په اړه ژر تر ژره عدالتي کمیشن جوړ کړي.
د تغه واکې او د هغه نور ټول پیښې چې پر دې وطن باندې دغه شواکیو ته دري چې د پارټي د خوا شروع کیږي ټول کونت ټول تنظیم ته به مداه هدایت وي. ټول پښتنو ته به مداه خواست وي. ټول سیاسي او جمهوریت کوټو ته به مداه خواست وي چې په دې کار کې سره ملګری سو. او دویم دا د ګوند طرفه چې پر درويشتم ستمبر د سکم نړیواله کلتوري پښتو ورځ د بمډیر په خوشحالي منځله د ارباب صاحب په وجه باندې زموږ دغه ټول د خوشحالي پروګرامونه چې دي دا ټول منسوخه دي ملتوي دي ختم دي. د 22 تاریخ سبب د احتجاج او د تورو جنډیو سره او د خپل ورونو سیاسي جماعتو جمهوریت جماعتو د جنډیو سره به پر دې کام پر دې وطن راوځو. خپل خبره سپینه خبره صفا خبره به ور سره کو.
بل خو ته د بلوچستان د بیلابیلو ملت پالو سیاسي جماعتو په ګډون د وکیلانو د اتحادیو لوري هم د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په اړه د عوامی نیشنل ګوند د احتجاج ملاتړ اعلان شوی دی. په دې ترڅ کې د ستمبر په 28مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیه د بلوچستان د څنګه مشر منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ مړینه چې څومره وغندل سي دومره لږ ده.
که سیاسي پارټیان دي، که سیول سوسایټي دي، که وکیلان دي، که ډاکټران دي، که دا نور هر هغه سړی چې په دمشق کې په بلوچستان کې وتی که د دغه شانو احساس نه ولري او یا د دغه تدارک لپاره بامی اتحاد او اتفاق باندې چې له هر څه بالا تر په دایو نقطه باندې چې ورور د شتګردي په بلوچستان کې ولید چې یو خواته اف سی چې د ډیپلوی د او لاغه به وجود بیا دارنګ واقعیت کوي چې د سټیټ د هم ذمہ داری چې د خلکو بنیادی حقوق دي چې د ژوند تحفظ بده ورکړي. دا ناجایز عملیات خلاف یو متحرک تحریک په کار دي چې آئنده د پاره د رنګ تدارک وسی.
بل پلو ته د ستمبر په 16 نیټه مازګر د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی په کوچلاخ کلی کې تیر کی په ایدره کې وخاور ته سپارل شوی دی. د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکلی کې تیر ته چیرمه په یو ویرانه کې پولیسو میندلی وو او بیا دا هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټي و سیول اسپیټال ته راوړی وو، چیر چې ډاکټرانو ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې ارباب غلام چا په ګولۍ وژلی وي. ځکه چې د کوټي د پولیسو مشر آصف یوسفزی هم دا خبره کړې ده چې کوم وخت د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی پولیسو میندلی وو نو هلته یوه توپنچه پرته وه او د ارباب غلام کاسی اډوکیټ په سر کې یوه ګولۍ لګېدلې وه. پر دې پیښه د عوامي نېشنل ګوند په ګډون د بلوچستان نورو سیاسي جماعتو سخت غبرګون ښکاره کړی او د حکومت څخه د یادې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې غوښتنه باندې د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ ودی ته تسلی ورکړه چې صوبایي حکومت به د یادې پیښې د پلټنې په خاطر ژر تر ژره یو عدالتي کمیشن وټاکي. بل پلو ته د کوچلاخ پولیسو د ارباب غلام کاسی اډوکیټ د قتل په تور کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده، لکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم اچا تر دمګړی پوری د دې پیښې ذمہواری قبول کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن د سولې نړیواله ورځ منځل کیږي. سخت کال د دې ورځې موضوع د سولې لپاره اقدامات او د نړیوالو اهدافو لپاره زموږ ادارې ټاکل شوی دی. ملګری ملتونه وایي باید د سولې راوستلو لپاره کوټلي اقدامات وکړل شي. د دې ورځې په مناسبت په پاکستان کې څېړونکو وایي چې په دې هیواد کې د امن نه راتلو وجوهات د حکومت لخوا د ترګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لرل او د وسلوالو ډلو یو وار بیا منظمېدل دي. بلخوا پوځ او حکومت وایي د امن لپاره د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 20مه د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات امن ضروری دی. نوموړي زیاته کړې، جګړه او شخړه تباهي، غربت او لوږه رامنځته کوي او په میلیونونو خلک یې خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ملګری ملتونه در وس په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف کارروایانی کوي، خو د هغې باوجود په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونه بیا زیات شوي دي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د بریدونو زیاتېدو یوه وجه دا هم ده چې وسلوال طالبان په دې سیمو کې یو وار بیا منظم شوي دي.
بلوچستان کې هم اټیکس زیات شوي دي او قبایلي علاقو کې سپیشلی زبانار ته سوت وزیرستان وایم ملکانان مشران چې کوم دا سره رسوخ والا یا حکومتي حامی کسان وي دغه وجل کیږي. خلکو هم دا مخصوصه کړې ده، بار بار احتجاجونه کوي، حکومت ته مطالبه کوي چې بیا باید دغه ګروپونه منظم نه شي. د دینه دلته خلکو باندې ډېر نقصان ورته رسي خلکو ته.
په جنوبی ایشیا کې راتراګره بریدونو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د سپتمبر تر 13 پورې په پاکستان کې 323 بریدونه شوي دي چې پکې شاوخوا 245 عام وګړي او 402 امنیتي سرتیري وشل شوي دي. د سپتمبر په 19 د بلوچستان په کوچلاخ کې پولیسو ویل چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی یې موندلې دی. داسې د سپتمبر په 14 د بلوچستان په مستون کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر حافظ حمدالله په یو برید کې زخمی شوی و. د سپتمبر په 14 او 15 د شمالي وزیرستان په خیسر او پلنګزی کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وسلوالو دوه ځایي کسان وشلي وو او دغسې د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د سپتمبر په 18 پولیس کانسټیبل فرمان خان په هدفي برید کې وشل شو. خبریال شمیم شاهد د سپتمبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نه راتللو وجه دا هم ده چې حکومت د ترګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لري.
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي. د طالبانو ټول ګروپونه چې کوم دي، کاغه د شمالي وزیرستان دي، کاغه د جنوبي دي، کاغه د باجوړ دي، کاغه د مومن دي، کاغه د سوات دي، هغه بالکل فعال دي. څومره کاروایانې چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. بلا خبردار چې طالبان بلا ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي. دویم خبردار چې نېشنل اکشن پلان چې کوم دا اسی دوکوا نېشنل اکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه شوی. ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دینو په هغه باندې د عدم اطمینان اظهار کوي او دلته کې چې کوم دینو چې څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارول شي، د هغه خلاف مقدمه درج کولی شي، او څوک د ترهګرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان خازاد سپین بازان دي.
د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړه کړې ده، او پوځ حکومت وایي چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه په کامیابۍ سره روانه ده. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې لپاره خبرې اترې هم شوې دي. په 2021 او 2022 کال کې د پاکستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته تللی و. دوی الته د افغان حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړې. د دې ملاقاتونو په نتیجه کې د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات شو، او بیا یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې اوغسېدو. خو ټي ټي پي د 2022 کال د نومبر په 13 په یو بیان کې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د دفاعي چارو شنونکي ریټایر بریګیډیر سید نصیر وایي چې تر څو د حکومت پوز او د ټولنې د نورو برخو د ترهګرۍ خلاف سوچ یو شوی نه وي، تر هغې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نشي راتللی.
افغان متحده چې جوړه شوې ده نو هغه هم د دویم عالمی جنگ نه پس د دنیا د امن لپاره جوړه شوې وه، لیکن د هغې په وجود تاسو ګورئ چې دنیا کې څومره جنګونه روان دي او څومره جنګونه وشو. اصل کې امن ځکه نه راځي چې امن سره کوم څیزونه ټکراو خوري، هغه مفادات وي، هغه د ملک مفادات وي، هغه د قومونو مفادات وي، او هغه د فوجونو د سیکیورټي ادارو مفادات وي، نو د هغې د حاصلولو دپاره جنګونه کېږي. د امن دپاره کوم قوتونه چې دي او کوم ذرایع چې کوم دي هغه ټول یو ځای شوي نه وي، که هغه سیاسي سوچ دی، او چې کله پورې ټول یو مقصد نه ګرځولی نو دا هغې پورې مشکله ده.
د پاکستان د تیرو حکومتونو تر څنګ د موجوده حکومت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په هیواد کې د امن لپاره د هلو ځلو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1971 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو پرېکړه وکړه، خو شاوخوا دوه لسیزې وروسته په 2001 کال کې عمومي اسمبلې په متفقه توګه دا ورځ د عدم تشدد او اوربند د دورې په توګه ونوموله.
دا مشال رادیو دا.
د خیبر چارواکي وای د لرګو د کاچاګ مخنیوي لپاره د کاروایي پترس کې ځینې کاچاګ برنیولې دي. د چارواکو په وینا ځینې سرکاري ملازمین چې په دې کار کې لا کاچاګ بر سره شامل وو هم له دندو لرې شوي او پر یې پلټنې روانې دي. د چارواکو په وینا اکثره وخت کاچاګ بران کوشش کوي چې د تیرا له ځنګلونو کمیابه او قیمتي ونې پرې او په نورو ځایونو کې خرڅ کړي. فرهاد شینواری نور تفصیل درته وایي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر ډی ایف او شکیل خان د سپتمبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرانه جمرود ته سمګل شوي قیمتي لرګي په لویه کچه نیولي، او دې سمګلرانو سره چې د دغې محکمې کوم سرکاري کسان په دې کار کې شریک وو هغه مو هم له خپلو دندو معطل کړي.
پورا نفری سره مونږه په دغه دوه ګودامونو باندې چاپی والی چې د هغه کې مونږ ته کافی تعداد کې غیر قانوني لرګي چې هغه دیو د دې د پاره دلته جمع کړو چې دا به خدا نه خواسته دیو په خور یا بل مارکیټ ته سمګل کړي، خو الحمدلله مونږ پاغه چاپه کې کامیاب شو او پاغه خلکو باندې پرچې مو شوې، او اوس په عدالتونو کې ټرایل روان دي او مختلف نورم په دې کې مونږ انویسټیګیشن روان دي. خو ایون که زمونږ په شک مو نو مونږ هغه خپل اهلکاران هم تقریبا اته کسانو باندې مونږ اکشن کړی دي او هغه پکه مونږه سسپند کړی دي.
د تیرا شلو برخوم یو مشر او سیاسي فعال عبدالغنی پردای وای چې د دې ځنګلونو وحل لا هم روان دي، او د تیرا خاص تور سره په ختمې دوه دی، او په کار ده د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه پورته کړل شي.
مونږ چې کوم دی د مشال ریډیو په وسطت سره دی اله چرواکو نه حکومت نه مطالبه کوو د میدان چې کوم لرګي سمګل کیږي اوس چې کوم دی د شپې د 12 بجو نه ته 2 بجو پیری چې دا چې کم دی په کچرو باندې په سنډپال باندې وروړي په بوکوړ کې دلته ګوډي ولا کیږي او بیا داسې په علی مسجد مندر چی او بیا چې کم دی د علی مسجد نه جمرود لا داسې په خور لا سپلای کیږي د تیرو حسن چې کم دی ختمیږي نمونږ چې کم دی څو ځلې دغه خلاف ڈی سی لمونږ بار بار کمپلینټونه وکړو چې تیرو حسن روان دی ختمیږي غرونه خلق اول زګه چې ویل ته چې کم دی د بوداب د لرګي شروع دی خو تر اوسه پیرې په دا باندې عملی کروي نه شوی
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي خو د قبایلي ضلعو ځنګلونو لپاره په 2022 کې د خیبر پختونخوا تیر حکومت داسې قانون سازي کړی چې دا ځنګلونه به د قبایلو ملکیت وي خو انتظام به سرکار سره وي او د ځنګلونو محکمې د قوانینو مطابق په ترې ځایي خلک خپل ضرورت او سوی لپاره په معلوم مقدار کې لرګي وهلی شي او دغه محکمه به یې چاته د سمګلنګ لپاره نه پرېږدي تیرا له پېښور ښاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان ننګرهار سره په پوله پرته دره ده چې ځنې څنډې یې کورمې او ورګزو ضلې سره هم لګېدلي په تیرا دره کې قیمتي نختر او لمنځې ونې او ډېر قسمه نور ځنګلونه دي او په لویه کچه پکې د غوزانو پیداوار هم کیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جنوبی وزیرستان خلک له حکومت د ځمکو د شخړو حلولو لپاره پټواري نظام غواړي دی وایي د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکي د ځمکو د ملکیت په سر د یو بل سره دښمني لري چې لویه وجه یې د ګډو وډو اسنادو موجودیت دی د دوی په خبره که سم نظام موجود وي نو د ځمکو په سر به خلک نښتې نه کوي حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د اوس لپاره په عدالت کې خپلې ستونزې حل کړي اشتیاق مسید اورو
سویلی وزیرستان ضلع سیدین کی دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے غوښتنه کوي چې په سیمو کې ځمکنۍ شخړې حل کول د پورا د زرګامونه پورته کی د مشال ریډیو سره په خبرې کې د سویلی وزیرستان لوړ ضلع یو مشر عمران مخلص په دغه براک شی ویایي
په 2018 کې چې کله د فاټا انضمام وشو دا چونکې ریاست په جلدی کې وکړه دوی سره هغه ماحول نه و دغه سره سره د میر مسلې جوړې شولې په فاټا کې ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د خبرکي کیمه واقعیا جوړه شوه نو د یغې نه میر د میرچینا خال کرکي زه و په هغه کې مړی وشول په هغه کې زخمیان هم وشول تانه بعد چې هغه ختم شوه بیا د ګوربرې اوله شیری شوه چې په هغه کې دلی خیل او
سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکی په سیمه کې ځمکنۍ شخړې حل کول کې سنجیده نه دی
دا اول مرجر چې سوای دی دغه پورا پیرا ډیمارکیشن په کورو د علاقې د وطن چې چار څه جواب وای پته لګېدلې وای او دا غاړې مملې مخ شه هر وتلې دا غام څه کې مملې وې دا غا مشرو نو وېره خپل په شو ور راغدل ور راغدل وېره دې درې دې دې افسر ته په پیسې را مکمل او په دې سول کې وی ورته په شو ول غولې چې په دې اتو دا مو مس مو سی په دا غبې چې وې سره په اخلاص سره په څه لا نه په شو کو مې دغه پورا دا ډیمارکیشن د دې سره مسل یې سي دې سره ریکا یستا دی انګریز ګوشه ارسول حال یې دا غوښتي چې پولیټیکلی خپل ریګارد وګوسی هغه په نه په اخلاص سره تاسو درون مونږون چې تورې دی دا غوړ ولړی هر علاقې ډیمارکیشن وکړو هر علاقې جواب وکړو چې بیا ته د مو خو افسوس دا غوښتي چې دې دې وره ګټ په ولړی پټه خرو پکو جوړ شي خو یې نه
د سویلی وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیرستان ضلع اوسیدونکي پلمانځي ځمکني اختلافات په سیول عدالت کښې حل کولی شي. سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه قومونو ترمنځ مکانی شخړو کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال باندې د بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد های کورټ د پخوانی افغانی پوځي افسر راحیل عزیزی په حق کې د فیصلې په کولو سره حکومت ته ویلي چې نه به هغه افغانستان ته شړي او نه به هم بندیوانوي. د ښځې د پاکستان ویزې نه لرلو په تور شپږ میاشتې په جیل کې تیرې کړې دي، خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی ژوند ته خطر دی، نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتې دی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن آسټرالیا ته لاړه شي چې هلته د سیاسي پناه درخواست منظور شوی دی. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ دې پریکړې ته د تاریخي هغې په توګه ګوري. نور تفصیل به راشد خټک درته وایي.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف د ویزې نه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلې وه او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف آی اے د فارن ایکس پر لسمې مادې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګیلانی د دې کیس په اړه مشال ریډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو او ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسټرالیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال ریډیو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب نے فیصلہ کرے گا جما په خل دې فیصله تر ټولو لوی غټه دار چې زمونږ افغانانونه چنن سره پاکستان ته پر اتلو مجبور دي. پولیس او ایف ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله پرې دې او کله په جیل کې بندي کړي. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن ایکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
اصلا خو که سړی وي دا یو ښه فیصله، ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بې ویزې هم لاړ شي باید دته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
نسی. دا یادونه یې وړله چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زموږ غږ
په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له بشیر غواخنورو.
او امینشنل ګون اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 با په ټول بلوچستان کې د خپل ځای مشر ارباب غلام قاسم وژنې په خبرګون کې احتجاج کوي. د ارباب غلام قاسم مړی د سپتمبر په 19 په کوچلاک سیمه کې موندل شو. پولیس وایي چې پلټنې کوي چې هغه چا وژلې ده. تر اوسه چا د هغه د وژنې ذمہواري نه ده منلې. جماعت اسلامي سر لنن څخه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخې ته ګرانې په ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پرېکړه کړې. د اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخې ته درې ورځنی احتجاج ختمولو په وخت وکړ. اسلام آباد هایکورټ د سپتمبر په 19 د وی پخوانی افغان پوځي افسر راحیل عزیزی د استوګنې په قضیه کې پریکړه ورولې چې پاکستان حکومت هغه له ملک نه شي ایستل. راحیل عزیزی شپږ میاشتې مخکې پاکستان ته بی ویزې طلبه هغه بیا ځان یې پولیسو ته تسلیم کړی و. پولیسو هغه په جیل کې اچولی و. خو د هغې وکیل عمر اجاز ګیلانی وایي چې دا یوه تاریخي پریکړه ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نړیوال مالی صندوق له ادارې مشر سره د اقتصادي مسایلو په اړه په نیویارک کې خبرې کړې. دا څرګنده چې د جولای په میاشت کې ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب ډالر قرض منظوري ورکړه. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز سره په امریکا کې پرون وویل چې په قرار قرار د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو خواته نږدې شوی دی. هغه زیاته کړه چې البته اوس هم ورته د فلسطین د مسلې حل مهم دی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اروپایي ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو انجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 1.3 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپایي ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې د 3 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې ودرول شوې وه. د اروپایي ټولنې مسؤولان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کیږي چې اړمنو کسانو ته پرې خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د ازادېدو پرېکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 1.3 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډمنوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو ویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپل اعلامیه کې دا معلومات نه دی ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون وینده انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنۍ او اړتیاو پوره کیدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپای ټولنه وایي 940 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2021 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندویه موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په پاکستان کې سکانو د یوې مظاهرې للارې په نړیوالې ټولنې د سکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده. د دا مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د سپتمبر په 13مه د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو تور پورې کړ چې ښایي د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کینیډایي سکھ هردیپ سنگھ نجر وژلی دی. نجر د جون په میاشت کې وژل شوی و. هغه له هند د ازادۍ لپاره د سکانو د خالستان تحریک یو غړی و. هند نوموړي د وژنې تور رد کړی او په ډای تور پورې کړي چې هغوی خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي. په پاکستان کې د شو مظاهرو په اړه د عظمت علي شاه رپورټ ته وکشه.
د ستمبر په 16مه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کینیډایي سکھ هردیپ سنگھ نجر د وجنې پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچانو د دغه وجنې پړه پر هند واچول او له نړیوالې ټولنې د وجنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه. دا په پیښور جوګن شاه کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو بشمول مسلمانانو هم ګډون وکړو. د مظاهره انتظام کوونکي منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظ ده او نه په بهر هیوادونو کې، نو باید چې د دې په اړه د ګامونه پورته کړی شي.
هردیپ سنگھ جنکا هم کافی دنو سے نیوز
د هردیپ سنگھ په اړه لډیرو ورځو په خبرونو کې اورو چې په کینیډا کې یو سیک وژل شوی دی. د کینیډا حکومت د وژنې دغه تور په هند پورې کړی. د هردیپ سنگھ سره اوتار سنگھ هم سموته وړاندې په لندن کې وژل شوی. اول په پاکستان کې سکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سکان محفوظ نه دي.
د ستمبر په 19مه د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې یو لوړپوري هندي ډیپلومیټ ل خپل خورې وباسي او دا ځکه چې د کینیډایي استخباراتو موندنی ښایي چې د جون په میاشت کې د وجلی شوی کینیډایي وګړي هردیپ سنگھ نجر په وجنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگھ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگھ اروڑا بشمول سوداګران هم مظاهره کې ګډون وکړه. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگھ نجر وجنه اوغندل او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې سیکان وجني.
موږ مطالبه کوو پاکستان نه، د پاکستان ریاست نه تاسو خپل اکشن واخلئ.
هردیپ سنگھ نجر د 2023 کال د جون په 13مه د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شوی. د غزه پولیسو ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچی پر ډزو وجل شوی. تر دې وروسته پاکستان کینیډا کې د سیکانو بیلابیلو تنظیمونو مظاهره وکړه او پر هند یې تور پورې کړ چې نجر یې وجل دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19مه په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت د تور فضول او بی بنیاده بللی. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه ورځ په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغښتل او هغه ته احتجاج کړ او ویلي دي چې له همدې عملی یو کینیډایي لورپولې ډیپل ډیپلومیټ له هند شړی. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترخګرو ته په خپل خورا زیور کړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ريجستره ډرایور کونکو تازه شمیرې ښایي چې هلته د ښځو ووټرانو شمیره زیاته شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې سیاسي فعالان وایي اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د ښځو لپاره رای اچول کم امکان لري او پکار ده چې حکومت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی په صوبه کې په دې اړه تربیتي او د پوهې زیاتولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19مه د ريجستره ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د ښځو او سړو د ريجستره ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولی په خیبر پښتونخوا کې سیاسي فعالان وایي د ښځو رائے ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی، خو د انتخاباتو پر مهال ډېرې کمې ښځې د خپلو رایو استعمال کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال ناهید پرېدې مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو رائے ورکونکو
کمی بلکہ اکثر زنانہ ڈو ووٹ اچھی دا سرانہ سکر دا سیاسی پارٹو دی کسی دلچسپی دا سرانہ وی.
پا خیبر پختنخوا کی پتیرو ٹاکنو کی دا کبالی زلو پا شمول پا شانگلا و دیر کی ہم پوزیرو انتخاباتی حلکو دا خوزو ووٹونا دا لس فی صدنا کم راغلی بو. دا عوامی نیشنل گند یوا صوبائی مشراشا گفتا ملک مشال ریڈیو توائی سیاسی گندونا باید خزی دا ووٹ پر اہمیت او استعمال پو حکڑی.
خرابی معاش بغیر اور مختلف الت تل مول تماج زنانوں کا گول ڈیو کی تو آگئی ماتو چموں کو لگو چموں کو دکڑی بزیاد پر گنش میر کی منگا جو منگا اٹھونا مچو کو بیا الت کی مسئلے راجی لگا رہے الیکشن کمیشن تم بار بار وائی چتا سدا ووٹر لسٹ والا کی تو چیزیں دار لگا کلیئر کی دیکھا کہ ہر دل زنانا چیز داغی ووٹر لسٹ کو آگا دے کی نہیں چاہتے چیز آگئی مطلب اکل پیو دے کی کل پبل دے کی نہ زنانا جتا نے بیا نے شکر دے دے دیکھا کیا طرح رکھو گاڑی نہیں پہ الیکشن کمیشن کیوں سمجھا منگا انشاءاللہ داغه دې چې زنانو تعداد زیاتې دل ځان ته خبره ده زنانو پورټر لیست کې هغه کېدل دا ډېره زیاته ضروري ده.
د 2013 کال په ټول ټاکنو کې په کوز ادیر او بونیر کې ځینی سیاسي ګوندونو د یوې معاهده له لارې ښځې له ووټه چولو ودرولې وي چې د ښځو حقونو کارکونکو د هیواد مختلفو حلقو یې غندنه کړې وه. خو د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي عمیرا خاتون مشال ریډیو ته وایي د صوبې په زیاترو سیمو کې لا هم ښځې قومي شناختی کارډ نه لري او یا یې ووټ نه وی رجسټر شوی. نوموړي د سپتمبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل
نن سبا موږ هم ګرځو دا پر دې ته چترا نو پاتې کو نو اکثریت کورنو کې د ښځو اړو آی ډی کارډ شته نه او نه خو د سره هغه آی ډی کارډ لیست اور په هغه لکه رجسټر ووټر ووټرانو کې هغه چې نه کنه اوس دا یو دې می لکه کمیونیکیشن ګیپ هم دی او زموږ د یو سماجی ګیپ هم دی او زموږ هم د دې خبرې په چن نه کوي چې دا مطلب لکه په څنګه طریقه حل کیږي.
سیاسی فعالان وای په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل ډیر مهم دي ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم کو په کومه حلقه کې په اچول شوو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د سپتمبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل کچره په یو حلقه یا پولینګ مرکز کې د ښځو د ووټونو شمیره د 10% نه کمه وه نو دوی دغه نتیجې ودرول
تقریباً 19 لاکھ نہ
مدرسو کې په کالجونو کې موږ سټوډنټس چې کوم دي خاص طور باندې فیمل سټوډنټس او سټوډنټس میل هم کدي هغه د هغه اورینټیشن کوو هغه ته پریکټیکل ډیمونستریشن کوو د دې طریقې کار نو هغه باندې ریسپانسبلټي اچو چې تاسو تخته خپل کمیونټي کې د زنانو په حق باندې دا هغه د پوهې لپاره اومده شان سیشنز واخلي.
سهیل احمد دا هم وایي دوی کوشش کوي چې په مختلفو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د ښځو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې پوها زیاته کړي او په دغه لړ کې ځینې د پوهاوی پروګرامونه هم ترسره کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ د نشوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومت یې څو سوارې غوښتنه کړې چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند کړل شوی انټرنیټ دې ورته بحال کړل شي، خو تر اوسه دغه سهولت بند دی چې له امله په عام ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. خو د جنوبی وزیرستان اپر ضلع ځایي انتظامیه او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د ناسم امنیتي حالاتو له امله د امنیت په خاطر د پوز په وینا انټرنیټ بند کړل شوی دی. تفصیل د اشتیاق سید پر رپورٹ کیا رو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالاتو سره مخامخ دي په دغه برعکس سعود الرحمن ویایي.
چالوري جي اول ميج ميٽنگ و ماسود پريس ڪلب جنرل بارڊي پلاداشي جي ميشڪي بلڊنگ نه ماسود پريس ڪلب ورتا مسلا دا ميشتا روغلا نيٽ بالکل بند آهي پدا علاقا شي پريس ڪلب شي دي ميجا دي نيٽ سهولت نشتا دي نو ميج ميٽنگ چا وکو اغنا بعد ميج واپسي وکڙلا دي شپي اي وابا جي دوي باجي ډيرا اسماعيل خان او ضلع ٽانگ تر ورا سي دي پانا بعد ميج سکيم خبري نه وي يا کيم خپل صحافتي سرگرمي وي اچا پني ماش پا وکڙل چا بیا صابو وکڙل دي مهز واجا چا واچي ورتا علاقا شي انٹرنيٽ سہولت نشتا دی کیم چې چارواکی دی ورته کا فوزی دی ها کا انتظامیہ د ضلع میر دا درپاسکینا هاویر کړی دی ویلی مهدی ملاقاتی دا هاویر سره کړی دی چې د انټرنیټ سہولت ته بحال کړی شي په پریس کلب شه ها په سیمه په علاقہ شه ها او خلک د دغه مسلې د پریشانې سره مخامخ تای کا خبریالون دی کا عام عوام دی ها په تور اتیار شه نو ستی د دنیو نا کاټ دی.
د ماکین سیمه تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید ویایي چې د انټرنیټ سہولت باندش په واجه د ماکین سیمه تاجر رون بلې ضلع ته د انټرنیټ سہولت د پورا پتاګ مجبور کړی شوی دی.
باندې د میژو په کاروباري سطح باندې تاجر برادری ته خپلت شي په لکینه رې نقصان دی صرف هغه دی چې مطلب د میژ آنې جانې په کرایه باندې لګېږي بارا سرو دیګارینه باندې مشتمل لی مارکیټ او دا میژو د شمالي وزیرستان په لنډه سیمه شیر ازمک تحصیل لی غطا میژ دی یو کس هزار روپۍ پورې خرچه شي چې د چیرو چیر تین چار ګنټې دم هزار شي. میژو ډېر وره باندې مطالبات وکړل احتجاجي نام کړي درد هم وکړې مارکیټ شتر دور اړتالي نام کړي دي میژ بیا د څه څه په وساطت سره
د سراروغ سیمې اوسیدونکی محمد عثمان ویایي چې په غریزو سیمو کښې د 3G 4G انټرنیټ سہولت چار کوي خو په سراروغ ښار کښې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی د نوم نو شول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتی حالات په وجہ د خلکو ژوند ژغورنه د پورا د پاکستانی پوز په وینا د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. پوز له طرفه په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بند کول په برعکس یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي، خو د سویلی وزیرستان اوسیدین کی دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د تخیل او بیکورشي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نه په وخت مرستې رسوي او نه هم خپل سیمو ته ستنوي. دوی وایي چې له نهو کلونو زیات وخت یې په کډوالۍ کې تیر کړ خو نور یې زغم ختم شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره خپل سیمو ته د دوی د ستنولو لپاره انتظامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې دغو کډوالو ته زر تر زره مرسته ورسوي او دا چې د دوی د واپسۍ عمل به هله پیلېږي چې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړل شي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر را کوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه به کور شوی ګلمندي چې یو ځل بیا د دوه میاشتو نه مرسته زندول شوه. دوی وایي چې نه کلونو نه زیاته موده په کډوالۍ کې تیر کړه. هر میاشت په مرسته په سوال مهنت او احتجاج اخلي. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل تحصیل خلک ولې نستانوي. بے کور شوی خلق وای چې نور یې کپ عزت سره ستانه کړي نو ستونزې به ختم شي. نن خو یې نه مرسته په وخت راسي او نه یې هم ستنوي. د شمالي وزیرستان مداخلو یو کډوال ملک فتح الله چې کالونه په افغانستان کې تیر کړي او اوس راستون شوی وایي چې کالونو پس هم به کاخلو کې میشته شول. خپل سیمو ته یې نه پرېږدي، مرسته یې هم بندي، حکومت یې نور ورباندې ورحمیږي.
نردا پرشن چې پمیر ولاګه دا پر درځ راځي پندای وو دا ګوښه پمیر په مداخله په سیدګینه وو چې افغانستان ته وشتي چې کو باندې ترغلی. نردا دې راځي پندای شي ویډا ټول وځي تاسو څو زما داخله خطر غوي وځي تاسو شي شي نر حکومت پر دا پچار چې میر نه بازار نظر واپسی وشي نه د زمشت مرسته پچار دي نه رښانی کی چې میر خپل وطن ته لور شي نر خواند وکو د زمشت مر خوشګوار وطن ته چې مر خوشګوار علاقې دونې د زمشت خپل وطن ته پریږدي زمشت پیسې شي د زمشت چم په چم نه رکوي ایسو دغه میاشته میسج خبر باندې تیر میسج نه یو خړل دي دوه میسج نه د زمشت باندې نر نه زمشت خپل وطن ته میش پریږدي نر لوی خوشالي لوی خوان خبر واغوي نر زمشت نه تنګوي دغه زمشت پرودي
د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټای مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې تر سو با کډوال وی حکومت ورته د دوه میاشتو مرسته نه دی رسولې نه خپل سیمو ته ستنوي. په نه کالونو کې یې سیمه ولې کلیر یا صفا نشوي.
مجبور وزیرستان
د شمالی وزیرستان کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې بند نه بلکې د دوه میاشتو نه د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوی. نوموړي وویل چې څو ورځو کې امکان دی چې هر کورنۍ ته خپلې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورسي. دا وړ زیاته کړه چې څو پورې د کډوالو د واپسۍ مرحله ده نو پی ډی ایم تیاری نیولې. کله هم چې حکومت او فوز د داخلو پاتې سیمو د کلیرنس یا صفه کولو رپورټ ورکړي سمدستی به واپسي پیلاوي. د شمالي وزیرستان زربیازه بملیاتو له کابله لکونو خلک بے کوراول چې د انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي خو د تاخیل نیمایی یعنی 13000 رجسټرډ کورانه لا هم پاتې دي چې د کډوالۍ ژوند کړي. د شمالي وزیرستان شاوال بل تحصیل دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونا، د میرمنو نړۍ،
جواندی خبرونی او تفریحی پروگرامونا ترتیب بی لامون سراوسی.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د شینګولي په نوم بوټي د کروندګرو کروندې اغیزمنې کړي دي. کروندګر وایي چې د دې بوټي د مخنیوي لپاره ډیر کوششونه کړي خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه یې ونیسي. دغه بوټي کروندګر ځکه شینګولي بولي چې یو ډول شین بوټي کوي، ریښه یې له دریو فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي. د کروندګرو په خبره چې سیمې ته دغه بوټي شاوخوا 15 کاله مخکې راغلی چې کال تر بله زیاتېږي کروندې او باغونو ته زیان رسوي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم په دې اړه رپورټ لري.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې ل خپل کروندو څخه د شنګولي په نوم بوټي وهي. د شنګولي په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټي ځکه شنګولي بولي چې شنګول کوي، له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه اغزې لري. دا یاد سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټي وهي او لاسونه یې له اغزو ډک دي، مشالې ډو ته څه داسې وایي.
دغه دونه زیریله ده، یو خمال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغې دي، سو کې ربا یعنی سي لاس پرې وري بو، هغه باوجود بیا بیا راشین سي، فصل نه ورج کیږي، ونه نه ورج کیږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمي، ته اوس دا ورته ګو دا دوه درې وار څلور وار مخکې موږ والي دي، ریبل مې دي، بیا راشین سي، بیا راشین سي.
د یاد سیمې د کروندګرو په خبره چې شنګولې بوټو شاوخوا 15 کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی وکروندګر سید خان ناصر مشال ریټول چې په سیمه کې کال تر بله دغه بوټي زیاتیږي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. داغه خبره چې شنګولې بوټي د بیتی یا د ګوتی د سرغوند دانې نسی، چې هر بوټي تر سل پوری دانې کوي او پاره دانه کې تر سل پوری تخم وي.
په دې کې دا ګورم چې دا تخم یې ده، تخمه دونه سخت اوس پلاس نه پرې کیږي، داسې کښې کې پلاس نه پرې کیږي، دونه سخت. او بیا لاندې ازغې دي، واړه واړه ازغې دي، پلاس نیول کیږي نه. وینې دغه شنبوټه یې بولي، شنبوټه یې په دغه بولي چې دا شنګولی، شنګولی وینې دغه شنګول کوي. په دا تخم یې بیا له وړو وړو تخمانو ډک ده، ستسې کې هر څونه وچ سي بیا راشین سي. بس یو هلی دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ فلحال دغه یو هلی ایستلی ده سریبو بې، سوځو بې. په دغه دانه کې منه کله سټر دله کوي نه ډک دله، دغه کې بیخي سلا و دانې وړې وړې دانې دي. بیا سپری پی وکې هم نه ختم کیږي، له بیخ خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی ده، خو له بیخ خیز نه، له بیخ سې کاږي او ازغې دي نیول کیږي هم نه، د ثانیې ورته پلاس کوي، له بیخ نه خیز درې فوټه څنګه کاږي. اوس خو یو بوټی نه داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو، او دا وینې دا ټوله باغ ته وګور، دا شاخوا باغ ټوله خسته ده.
د لورلای پوهنتون د حیاتي تنوع څانګې مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولي بوټ په اړه مشالېډو ته وویل.
کوم سی پیټرن دی، هغه ټایمنګ دی، د موسم د بارانو هغه ډسټرب دی. لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده که موږ په دوشل کال کې وګورو، په لورلای په داسیمه کې یو وار خورستالی راغلې ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو چې لغه څخه ډېر نقصانات وسو خلکو ته. نو دا پیټرن سه کوم دی، نیچرل قدرتي سه کوم هغه ترتیب دی، هغه کې بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغه دغه دی. سی ډیر انیملز په انګریزي کې سی انسیکټس ورته وي، د خپل هغه پلارنی ځای هغه چینج کی، هغه زی خورجی. دغه رنګه د پلانټس هم دغه رنګه ستا مومنټس ته خو هغه کم دی. برحال ځینې پلانټس دا رنګ دي چې هغه انویسیو پلانټس ورته وي، په هغه کې یو دغه سلور لیپ نایټ شیډ دی، کم سی موږ شنګولی ورته وایو. دا په فصلات کې کېږي، زموږ وزارت ته نقصان رسوي زیات ویل کېږي. د تحقیق په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دی، معنی وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی، هغه بیا هلته خورژي. نو هغه فصلات چې کوم دي، بیا د مختلف بیلابیلو ناروغۍ ښکار شي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور شوی، چې د خوریدو وجه موسمی بدلون سره او کډوال مرغان کېدلی سي. سمد شبنم، مشال ریډیو، لورالایی، بورای.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.